द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اول ټولو مسلمانانو ته د رمضان د اورنۍ روزې مبارکي وایو نن د زیارت ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو سکولونو بهرني مشرانو په شمول درې عیسایانو ته هیواد پرې خودلو امر ورکړی سیلونکی پرویز زهود بای وای حکومت کې ناز ځنې چارواکي تنگ نظر دي
ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری لخوا د پوز پر ضد بیان باندې د واکمن مسلم لیگ نون لخوا سخت غبرګون وروسته پیپلز ګون وای دوی د پوز دوی پوز پسې خبرې نه دی کړی
انہوں نے کہا ہے کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے
د امریکای جنوبی کیرولاینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو په یو کلیسا باندې برید کې لک تر لګه نه کسان وجل شوې دي د سیمې خاروال وای دا د کرکې پیښه ده
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه وزارت د کنوینټ مشنری سکولونو د دوو پرنسپلانو ویزې کینسل کړې دي او هغه ته د هیواد نه زر تر زر د وتلو امر ورکړی مطبوعات وایي دغه پرنسپلان د فلفاین وګړي دي او حکومت 13 میاشت دوی ویزې د دوو کالو د پاره نوي کړې وي تعلیمی ماهر او سیړونکو هود بای وایي داسې حکومتي فیصلې د تعلیم په ضد دي او دا د حکومت تنگ نظری ښکاره کوي سیړونکو وایي کنوینټ سکولونه په ارزانه بیا ولسته معیاري تعلیم ورکوي ولی حکومت د نورو تندرو و تنظیمونو په ضد د پابندۍ لګولو په ځای د داسې تعلیمي ادارو پر ضد بندیزونو لګولو سره ولس د معیاري تعلیم نه محروم وي
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د باورستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د پوز پر ضد نری او دا چې هغه په پوزي استابلیشمنت نیوکی نه دی کړی د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ګوند یې د پوز او قامی ادارو په شا ولاړ دی نوموړي ویلي پیپلز پارټي همیشه قامی ادارې مضبوطی کړي او زیاته کړي د دوی پارټي د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسۍ لپاره صرف پوځي ډیکټیټر ضیاء الحق او د هغه ملګري ذمہوار ګرځولي نه چې د پوز ټوله اداره
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا نن په سپریم کورټ کې اسما جانګیر وړاندې شوی او عدالت ته ویلي پوځي عدالتونه د فشار لاندې جوړ شوی او دغه عدالتونه د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولی یاره دی وی د پوځي عدالتونو منځوري د پاکستان پارلیمان پاین کې د یو وشتم بدلون لاندې ورکړی و
او نن د خبر پښتونخوا د بجټ په سر د بحث په وخت باندې یو شمېر سیاسي ګوندونو په دې کې برخانه ته اخیستي چې پکې درې سیاسي ګوندونو چې د وړاندې نه په بلدیاتي انتخاباتو باندې په صوبایي حکومت نیوکې کولې هغوی پکې برخانه وه اخیستي په بجټ باندې د بحث په وخت باندې صرف قومي وطن پارټي په ایوان کې موجوده وه چا چې د حکومت په بجټ باندې نیوکې هم کړې دي نور حال پې د پېښور نادری بریډیو خبریال حمیدالله راکوي
د پښتونخوا اسمبلی نن په صوبایي کلیزه بودیجه بحث پیل کړو د اپوزیشن ګوندونو د سپریکې اتحادیې درې جماعتونو پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند غړو خپل بایکاټ دوامدار وساتو او د اسمبلی اجلاس لرا نغلل یوازې د قومي وطن پارټۍ پارلیماني غړو په کلیزه بودیجه خپل نیوکې وړاندیزونه وړاندې کړل د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپا وویل کلیزه بودیجه کې 90 ارب روپۍ خساره یا تاوان دی او حکومت هغه هم شمارلی چې لا چرګو اچولې نه دي د اپوزیشن پارټو نه بغیر د اسمبلی اجلاس سوړو او دا کمی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو هم محسوسوله حکومتي غړو هم په بجټ خپل نظر وړاندې کړو د بجټ اجلاس به سبا هم دوامدار وي خو د اپوزیشن د احتجاج له وجې سپیکر نن په بجټ د بحثونو لړۍ ختم کړله او د سبا نه به د ګرانټونو او کټ موشنز لړۍ پیل کیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکې د جنوبی کیرولاینا ریاست په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو په یو تاریخي چرچ یو تن په ډزو کې 9 کسان وژلي دي او په تیښته کې بریالی شوی. پولیس په لویه کچه د حمله کوونکي تن لټون پیل کړی دی. د چارلسټن د پولیسو مشر ګریګ مولن نن سهار خبریالانو ته ویلي، حمله کوونکي سپین پوستکی ځوان دی چې عمر یې د 60 کالونو اوښتی دی. د پولیسو مشر وایي، برید کوونکی تن د کرکې یا نفرت په بنیاد دغه قتلان کړی او ډیر ضرب انصاف ته مخامخ کړی شي. ایمانوئل چرچ د تورو امریکایانو عیسائی وګړو تاریخي او زوړ چرچ دی. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ماو چلیل نه.
د چارلسټن ښار د پولیسو مشر ګریګ مولن خبریالانو ته ویلي دي چې یو نامعلومه 20 کلن سپین پوستکی تن ایمانوئل ای ایم ای نومي ګرجي ته د ونیس ټاکل شوی عبادت په مهال ورغلی او ډزې شروع کړې. ښاغلي مولن تر مخه 8 تنان په چرچ کې وژلي شو او 9 تن هسپتال ته رسیدو وروسته سا ورکړه. د چارلسټن ښاروال یا میئر جوزف ریلی د حملې ته یو ډېر سخت غمجنه پیښه ویلې. دی وایي،
The only reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate.
یوازنی وجہ چې څوک ګرځګر تلاړو او هلته عبادت کوونکي خلک وجل دا کرکه ده. دا یو ډیر بزدلانه کار دی او د دې زموارتن به ډیر زر انصاف ته مخامخ کیږي.
خبری رپورټونو تر مخه په وجل شوو کې د ګرجی پادری کلیمنټا پینکنی هم شامل دی. د پیښې وروستو د ځایي اوسیدونکو یوه ډله د پیښې ځای ته نږدې راغونډه شوه او دعاګانې وکړې.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو این ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنگونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک بې کوره شوي دي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. یو این ایچ سی آر نن خپور شوي تازه رپورټ کې ویلي، د کال 2014 اخیر پورې 6.5 میلیونه خلک په زور بې کوره کړی شوي دي. دا شمېره د تیر کال نه 8 میلیونه زیاته ده او د تیرې لسیزې په نسبت 40 میلیونه سیوا ده. د کال 2013 راهیسې دا په یو کال کې تر ټولو زیاته شمېره ده. په کال 2011 کې په شام کې د کورنۍ جګړې له وجې په غټه شمېره کې خلکو خپل کورونه پرېښودل شروع کړي، خو په افریقا، ایشیا او یورپ کې هم د وسلوالو انخطو او د زور زیاتی له وجې خلکو خپل کورونه پرېښودي. د شام نه وروسته تر ټولو زیات خلک د افغانستان او سومالیا نه بې کوره شوي.
او د سومالیا امنیتي ځواکونه وایي په ادادو ښار کې د سیاسي مشرانو په یو غونډه کې د الشباب ترهګر حمله ناکامه کړې ده. چارواکي وایي یو برید کوونکی ځان د ودانۍ په دروازه والوزو او بیا 3 نور وسلوالو ودانۍ ته د ورننوتلو دپاره ناتار ډزې پیل کړې. ولی امنیتي ځواکونو چې پکې د افریقایي یونین امن ساتونکي ځواکونه هم شامل وو په موقع 3 واړه وسلوال وویشتل. په سومالیا کې د الشباب وسلوال د حکومت د اړولو دپاره وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د وسلې په زور د اسلام شری نظام راولي.
د شام په اړه د ملګرو ملتونو د پلټنو د کمیشن مشر ویلي، شام د یو سخت او خونړی حال سره مخ دی او دا چې د سیاسي حل راوستونکي قابل ملکونه د امن راوستو په ځای جنگ ته هوا ورکوي. د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې په یو مقاله کې پاولو پینیرو د شام 4 کالو جنگ د تباهۍ حال ورکړی دی، چرته چې 4 میلیونه خلکو خپل ملک پرېښودی دی. 8.6 میلیونه نور خلک په کور کې په ملک کې دننه بې کوره شوي دي او سکولونه او هسپتالونه هم په دغه ملک کې تباه شوي دي. د شام په جنگ کې تر اوسه 2,00,000 خلک وژل شوي دي.
امریکا به په کال 2000 کې په لومړي ځل د $10 په نوټ باندې د یوې ښځې عکس خپروي. د $10 په امریکایي نوټ د الیگزینډر هیملټن تصویر جوړ دی چې د خزانې لومړی سیکرټري او دغه تصویر د کال 1900 راهیسې چلیږي. د $10 په نوي نوټ ته وي خزه تصویر به د خزو د ووټ حق په سلمه کلیزه چاپ کیږي.
او چاډوای پایتخت کې روانه هفته د ځانمرګي چاودن ورستو دوی په گاونډي هواد نایجیریا کې د بوکو حرام تون لارې ډلې پر ضد ځوابي هوایي حمله کړې دي. په دغه چاودنو کې 3 کسان وژل شوي. پوز په یو بیان کې ویلي، په هوایي حملو کې د تونلارو شپږ کیمپونه په نښه کړی شوي دي او دوی ته یې سخت نقصان اړولی دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې هوایي حملې په کوم ځای کې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی وږي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل، د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو بهرني سکولونو د کنوینټ سکولونو د پرنسپلانو په شمول باندې درې عیسایانو ته د هیواد پرې خودو امر ورکړی دی. یاره دی وی دغه درې واړو بهرني چارواکو ته چې کوم د سکولونو دوه پرې کې د سکولونو پرنسپلان دي او یو بل استاد دی، هغوی ته سو میاشتې وړاندې راغوی ویزې د دوو کالو لپاره حکومت نوی کړی. وسیړونکي وایي چې دا د حکومت تنگ نظری ښایي او د حکومت د داسې فیصلو سره به د تعلیم مت ته نور هم نقصان ورسی. تفصیل پی اورو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د کانوینټ مشنری سکول د تدریسي عملې د ویزو معطل کولو د مرکزی حکومت دغه هدایت د داخله چارو وزارت د ایمیګریشن او پاسپورت ډایرکټر جنرال ته هم لیګلی شوې دي. سرګند دی چې د پاکستان د پاسپورت او ایمیګریشن محکمې د دغه درې واړو فلپایني وګړو ویزې تیره میاشت د دوه کالو پورې نوې کړې وې. مطبوعات وایي چې په اسلام آباد کې د ایف ایټ او ایچ ایټ د مشنری سکولونو دغه درې واړه کسانو ته د ملک پرېښودلو دا حکم په داسې وخت کې ورکړی شوی دی چې سره زیر وړاندې د دغه مشنری سکول د ایف ایټ په برانچ کې په یو چوکیدار د ماشوم سره د جنسي تیری تورونه مخې ته راغلي وو او د ماشوم د پلار لخوا د پولیس سره د دغه چوکیدار په ضد د رپورټ درج کېدو وروسته د سکول انتظامیه هغه چوکیدار پولیس ته سپارلی وو. اخبار د داخله چارو د وزارت د یو چارواکي د خولې لیکي چې د دغه درې واړه فلپاینیانو ویزې د شرایطو د سرغړونو نه پس معطل کړې شوې دي. د کانوینټ مشنری سکول قانوني سلاکار وایي چې دوی به دغه حکومتي فیصله په عدالت کې چیلنج کوي، ولې چې دغه فیصله یو طرفه ده او د ده موکلانو ته د خپل دریز وړاندې کولو موقع نه ده ورکړی شوی. پاکستان کې مشنری سکولونه په کم قیمت معیاري تعلیم ورکوي او د کانوینټ د مشنری سکول برانچونه په ګرد پاکستان کې شتون لري. نامتو سیړنکار او تعلیمی ماهر پرویز هود بای وای چې د پاکستان د جوړېدو را په دیخوا د هیواد دننه د تعلیم په څانګه کې مشنری سکولونو ډیر مهم کردار لوبولی دی او دغه سکولونه نه یوازې ارزان بلکې معیاري تعلیم هم ولس ته ورکوي او خلک هڅه کوي چې په دغه سکولونو کې خپل ماشومان داخل کړي. دی وای چې مرکزی حکومت د دې فیصلې له کبله صرف ځان ته او ریاست ته نقصان رسوي.
یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ اس وقت ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں کہ انہوں نے ملک کی بھلائی اور جو دور فائدے ہیں اس کے بارے میں.
خاغری پرویز هود بای وای دا فیصله د واک او اختیار په کرسی د ناستو خلکو تنگ نظری او بے عقلی سرګندوي او دوی د ملک د خیر خیګړې او د اوږدمهاله ګټو سوچ نه لري. پاکستان کې د مشنری سکولونو د چلولو لپاره د بهر نه د عملی راوستلو لړۍ د کال 1999 نه پیل کړی شوې وه او تیرو حکومتونو چرته هم د مشنری عملی په کار اعتراض نه وکړی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان کې د مسلم لیگ نون د حکومت راتلو سره سم که یو خوا دلته د ماشومانو او بشری حقونو د خیر خیګړې لپاره کارکوونکي نړیوال غیر دولتي موسسو باندې بندیزونه لګي، نو بل خوا غریب اولس ته په ارزان نرخ معیاري تعلیم ورکوونکي ادارې هم په نخه کیږي. خو هغه مذهبي تندرو یا تنظیمونه او خیراتي ادارې چې د حکومت لخوا په باقاعده توګه بندې کړې شوې دي نه صرف په خلاص مټ خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بیایي بلکې ترهګرو ته وخت په وخت پناه هم ورکوي. خو حکومت د دوی په ضد د لوزونو باوجود کم کوټلې ګام نه پورته کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. هغه اوریدونکو لپاره وایو چې چا دا ګیله کوله چې هغوی په میډیم ویوز باندې زمونږ خپرونې نشي اورېدی، هغوی ته وایو چې زمونږ په میډیم ویوز شپږ سوه او یوویشت باندې چې زمونږ د ډیو ریډیو خپرونې به مخکې تاسو څنګه اورېدی مغه واپس بحال شوې دي. تاسو هغه ورې دی شي د ترڅنګ تاسو د ډیو رادیو چې کوم د شارټ ویوز باندې زمنګ خبرونه دي هغه هم ورې دی شي په فیسبوک باندې او د ډیو رادیو په ویب سټ باندې تاسو زمنګ خبرونه نیخ پنیغه هم د www.voadioradio.com دلاري نیخ باندې غوړې دی شي. که تاسو سره سمارټ فون وي خ ټلیفون وي سره موبایل په هغه کې تاسو په ټیون ان باندې زمونږ خبرونه هم نیخ باندې غوړې دی شي.
او اوس راځو یو رپورټ اړخ ته. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د دباو وروستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د پوز پر ضد نه دی او دا چې هغه په پوځي اسټابلیشمنت باندې نیوکی نه دی کړی. د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پارټي د پوز او قومي ادارو په شا ولاړه ده. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
سره چې وړاندې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري پوز باندې دا تنقید کړی و چې پوز سر لښکر یا جنرل هر درې کاله پس بدل شي، خو سیاست مداران په هیواد کې همیش وي او دوی ته معلومه ده چې د هیواد معاملې څنګه چلول دي. دوی دا هم ویلي وو چې پوز پرشن اداره کمزوری کول نه غواړي، خو دا پوز د سیاست مدارانو په لاره کې خنډ هم جوړ نه کړي. دا پخوانی صدر دې بیان نه پس وزیر اعظم نواز شریف آصف علي زرداري سره ملاقات هم منسوخ کړی وو او ویلي وو چې ترخګری پر ضد پوز بوخ دی او داسې وخت کې په پوز تنقید ټیک نه دی. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د عملیاتو کې پوز ته د کام مکمل ملاتړ ترلاسه دی. د وزیر اعظم او نورو حکومتي تنانو د پوز ملاتړ نه پس پاکستان پیپلز ګوند د آصف علي زرداري بیان وضاحت باندې مجبوره شوی دی او ګوند یو غړي قمر زمان کایره خبری کانفرنس کې ویلي دي چې پخوانی صدر بیان په غلط طریقہ وړاندې کړی شوی دی او دوی چرته هم په پوز بے ځای تنقید نه دی کړی.
انہوں نے کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے، ہمارے مغربی اور مشرقی سرحدوں پہ اس وقت ہمارے لیے پرابلمز ہیں، ہمیں ان خدشات کا ان خطرات کا ادراک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے.
قمر زمان کایره وای چې پوز یو مهم اداره ده او مشرقی او مغربی پولو باندې سخت حالاتو او خطرونو خبر یو او نه غواړو چې پوز د پاره سم مسله جوړ شي. قمر زمان کایره دا هم ویلي دي چې دوی ګوند خو په پوز ا وخت هم تنقید نه وکړي کله چې یو پوزی عامر ضیاءالحق د دوی د ګوند مشر او ا وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته زندي کړي وو او نه یې ا وخت تنقید کړي وو کله چې د ګوند مشر بنظیر بټو پوز لخوا د پاکستان د پاره سکیورټی ریسک ګرځول شوی و. قمر زمان کایره واکمن مسلم لیگ باندې دا تنقید کړی دی چې کله دوی زړه غواړي نو وای چې لیندې پر ځای به قلم سره ولاړی وو او په پوز تنقید کوي او کله چې زړه غواړي نو بیا پوز سره ودرېږي. په پوز تنقید او د دې په ځواب کې حکومت پوز سره ودرېدو باندې په سوشل میډیا هم یو بیس پیل شوی دی او ځینې تنانو لیکلی دي چې په دې هیواد کې جرنیلانو ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي او څنګه چې څوک په پوز تنقید پیل کړي نو د نورو جذباتو ته نقصان ورسي او آخر ولې د یو داسې ادارې احتساب نشي کېدی چې د ولس ټکس باندې روانه ده او میډیا د هر یو سیاستمدار او مذهبي مشر کارټون جوړولی شي خو یو جرنیل پسې د خندا جرأت نشي کولی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د فوزی عدالتونو د جوړښت لپاره پاین کې شوی یوشتم آئین آئینی بدلون باندې باس شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا په دغه ورونه کې اسما جهانگیر وړاندې شوی او هغې عدالت ته ویلي چې فوزی عدالتونه د فشار لاندې جوړ شوي او دغه عدالتونه د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولی. یاره د فوزی عدالتونو منظوري د پاکستان پارلیمان پاین کې د یوشتم بدلون لاندې ورکړې وه. تفصیل د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه نورو.
نننه اوریدنه کې د دغه آئینی بدلون په ضد د فل بنچ پړوان د خپل دلایلو کې د سپریم کورټ بار وکیل اسما جانگیر اویل چې پارلمان د فوج د فشار لاندې یو وشتم آئینی بدلون منزوره کړی دی او د دې په خبره د فوج تعلقات یا ما سانګي د ویان لخوا دغه عدالتونو په حق له یو ټویټ جاری کیدو وروسته پارلماني غړو یو وشتم آئینی بدلون په حق کې وټه چولیو. اسما جانگیر د ریس خپل کړی دی چې د فوجي عدالتونو قیام داسې دی چې ملک د آئین نه بلکې د ځنګل حکمرانی وي او دې زیاته کړه چې ستره محکمه د پارلمان هر هغه قانون یا آئینی بدلون کله دم ګرځولو اختیار لري کوم چې د دې په خبره د ملکی آئین او بنیادی بشری حقونو په ضد وي. د اسما جانگیر د دلایلو په جواب کې بینچ کې ناست قاضیانو ګډوډ ریمارکس مخې ته راغلي دي او د یو قاضي وینا وه چې دا فیصله به څوک کوي چې د فوزي عدالتونو د وجې د اولس د بنیادی حقونو خلاف ورزي کیږي او آیا بیا عدالت دا اختیار لري چې دغه تاثر په بنیاد په دې معامله کې مداخلت وکړي. د یویشتم آئینی بدلون په حق کې د فوج لخوا پارلمان باندې فشار اچولو د دلیل په حق له د یو بل قاضي وینا و چې کوم پارلماني غړي دا ګڼي چې د پارټۍ مشر د دوی د مرزۍ خلاف د دوی ووټ استعمالوي نو دغه پارلماني غړو ته د خپلو څوکو نه استعفاګانې ورکول پکار دي. تېره ورځ د دې کیس د اورېدنې په مهال بینچ یو وارې بیا د فوزي عدالتونو په قیام باندې تحفظات څرګند کړي وو او په دغه موقع د یو جج وینا و چې حکومت پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې په اساس د فوزي عدالتونو په قیام کې په ملک کې متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی. دلته کې سوال دا راوچتیږي چې د سپریم کورټ فل بینچ کې ناست قاضیانو ریمارک سخت ښکاره کوي چې د فوزي عدالتونو د مستقبل په حواله سره ستره محکمه څه ممکنه فیصله جاري کولی شي. دغه پوښتنه مو چې کله د فوزي عدالتونو مخالف سپریم کورټ بار وکیل اسما جانگیر نه وکړه نو دې خپل جواب صدا سره راکړه.
بای اینڈ لارج یہ دیکھا ہے میں نے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید ہیزیٹیٹ کرے گا پارلیمنٹ کی سپریمسی کو چھیڑ دے سے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کچھ جو ان کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے جو امینڈمنٹس انہوں نے پاس کیے ہیں آرمی ایکٹ میں اس کو قلم دم قرار دے گا.
دا وای چې د قاضیانو د رویې نه داسې لګي چې سپریم کورټ به په مکمله توګه یو وشتم آئینی بدلون کله دم نه ګرځوي. خو ورسره اسما جانگیر دا هم ویل چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې اعلی عدالت به د فوزي عدالتونو ځینې اختیارات محدود کړي او سپریم کورټ به د دغې عدالتونو لپاره منظور کړی شوی قانون هغه برخې هم کله دم وګرځوي کوم چې د دې په خبره د بشري حقونو نفي کوي. څرګنده دې وي چې پېښور آرمي پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج تعلقات یا ماسانګ ای ایس پی آر تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوزي عدالتونه کار کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. په داسې حال چې په اسلامي نړۍ کې د رمضان میا شروع شوې ده, د پاکستان په ځینې برخو کې نن د رمضان اولنې ورځ ده, په مرکزی برخه کې به سباله او په زیاتره پنجاب کې به سباله اولنې روژه وي. خو د رمضان د راتلو سره په پاکستان کې د عام استعمال او د خوراک د سیزونو بای ډېرې په بایه لاړې شي. د سیمې نه زمونږ خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وایي چې د هر یو سیز بیا د کیلو په حساب د لسونه تر 1500 روپو پورې زیاته شوې ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د روژې میاشت په راتلو بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي. په سبزیانو کې د اکثره نرخونه د تیرو څو ورځو په نسبت نن د لسونه والا تر 200 روپو پورې د یو کیلو په سر سیوا شوي. اخیستونکي ګیله کوي چې دلته د روژې میاشت په راتلو سره دغه نرخونه سیوا کیږي او د وړاندې نه د ګرانې ښکار اولس لا نور مشکل کې راګیر شي.
یاره جی ټماټر ابل اور جی پسلوی روپے او چندن سبا روزل نو زاز پشپی تر روپے باندې دی نو دین حساب ول او چ معمولی کټوی نو روزے پہ سلو 300 روپے لگی نو دا خیر کی ډیر مشکلات او د حکومتونو کار د من غریبانان دی لوټونه ور کو دی را باندې بیا لوبه کوي هر شهر تګرانی
زمانم تواب شار زمون د مل حالات دار روز د مارکیټونو نن د روزے میاش کې بار ملکونو کې انګلیش ملکونو کې ګوره نو ار یو شید 2 روپے 15 روپے ارزان شي کو نین 98 روپے خو ارزان شي دلته 40 روپے 50 روپے 100 روپے خو جی لکه اوس ته بینډۍ الی نه په 60-70 روپیه ملاویږي، ټماټر ته په 60-70-80 ملاویږي، او بلو په 40 په 20، پیاز داسې پیاز والا داسې الو والا الو بس صرف یو واحد الو لري چې ارزان د موږ ملک باقی جو څومره سبزی لري ټوله ګران.
د سبزی نرخونو سره سره د غوښې دالونو وړو او نورو مسالو قیمتونه هم زیات شوي.
مساله ګران شي، دنیا ګران شي، دا په 120 باندې زیرا په 520 باندې وا مخکې په 500 باندې وا مساله چې کم دي نو په 320 وا 500 روپیا باندې.
روزي میاشتې رانږدې کېدو نو لاندې مطبوعاتو کې د ذخیراندوزۍ خبرونه خپاره شوي او دکانداران وایي چې دوی ته هم په ګران نرخ سامانونه ملاویږي او قیمتونو کې د اضافي بل وجه په ډیماند کې هم اضافه ده.
ما خو دال خو مخکې نه ګران دي، 200 روپیه کیلو ما خو دال دي نو مخکې تقریبا 160-170 کې به چلیدل. او چنې دال هم ګران دي تقریبا 80-90 کې چلیدل، اوس وایي چې 100-110 کې چلیږي.
ولې ګران دي؟
یاره بس تقریبا کوین ګنا به د دې خلکو بنده او دا گا کم ګنا چې خیال دی چې دا دوه سری ډبی به نی وړي چې راشوی پر اوجه ده نو شپاړس کیلو به یوسی.
دکاندارانو ته د حکومت لخوا سرکاري نخنامې هم ملو شوي او وخت په وخت حکومتي چارواکي هم دغه ساره نه کوي، خو عام خلک وایي چې حکومت ته لا نور کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي چې د ګرانۍ مخه ونیسي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ویور ریډیو ټی وی، چرسده.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. هسې خو په ډیرو خوراکونو کې چربی استعمالیږي، خو یو خاص قسم چربی یا وازګه چې ترانس فیټس ورته ویل کیږي، هغه په ډیرو غربي هوادونو او په امریکا کې هم اوس په خوراکي شیانو کې نه استعمالیږي. د دې په حق لباندې په وروستیو کې ډیر بد رپورټونه راغلي دي چې دا د صحت لپاره خنبي، خو د پاکستان په شمول په یو شمیر غریبو هیوادونو او پرمختللو هیوادونو کې اوس هم د دې نه څوک خبر نه دي چې ترانس فیټس څه شی دی او دا په کومو خوراکي شیانو کې اوس هم استعمالیږي. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
ځنې د خوراک شیان داسې دي چې د خوراک خوند خو ورسره سیوا کیږي، ولې هغه سره زمونږ په وجود کې د بد کالسترال سطح سیوا کیږي او د ښه کالسترال سطح کمیږي او دغه شی زړه ته ډیر نقصان رسوي. ترانس فیټ یا هغه غوړ چې بدلون د پاره پکې سو بل شی شامل کړی شوی وي، دغه شان بد اثر لري او د زړه د ناروغو سبب جوړیږي. د ترانس فیټ مثال دا دی چې لکه د سبزیانو د تیلو نه چې غوړي یا مارج جرین جوړ کړی شي. ترانس فیټ د خوراک په شیانو کې استعمالولو باندې په آسترالیا او یورپین یونین کې خود وړاندې نه د حکومتونو له طرفه بندیز لګول شوی وو او اوس په امریکا کې هم د ترانس فیټ په استعمال د حکومت له اړخه په 3 کالو کې مرحله وار بندیز لګولو اعلان شوی دی. په امریکا کې موجودو د داسې قسمه د خوراک د شیانو جوړونکو او رستورانونو ته دا حکم ورکړی شوی دی چې په دغه مودې کې د ترانس فیټ استعمال بالکل ختم کی. خود جارج ټاون یونیورسټي واشنگټن ڈی سی لارنس گاسٹن چې دغه ته د نېشنل اینڈ گلوبل هیلث لا قانوني ماهر دی، دا غني چې داسې قسمه ګامونو اخیستلو نه ورست به هم داسې د خوراک د شیانو خرڅېدل ختم نشي چې ترانس فیټ پکې استعمال شوی وي. وايي ما تخکاری چې داسې نقصانې د خوراک شیان به په هند، برازیل او همدغه رنګې نورو د درمیانه او کم آمدن لرونکو هیوادونو کې بازارونو کې موجود وي. دا په دې چې داسې د خوراک شیان یو خو په خوند کې خو وي او بل زر خرابیږي نه. ولې د گاسټن وینا ده چې زموږ د وړاندې اوس خبره دا ده چې دوی که داسې نقصانې د خوراک شیان په دا قسمه کم حیثیت هیوادونو کې انبار کړي چې کومو ځایونو کې څه مناسب قاعده قانون په دې لړ کې موجود نه وي، نو بیا او زما خیال دی چې دا کار د اخلاقو تر مخ سم نه دی، ولې کې دی شي چې داسې وشي. ځکه نو گاسټن د خوراک په شیانو کې د ترانس فیټ موجود کېدل یو نړیواله ایمرجنسي یا بیړنۍ پیښه ګڼي چې زر په زر مخنیوي پکار دی. وای موږ داسې حال کې په آرام نشو کېناسته. دا یو داسې وبا ده چې چپ په چپا نقصان رسوي او د ایډز، ټی بی، ملیریا یا نورو سختو ناروغتیاګانو نه کم نقصان شي نه دی. په دې لړ کې د یو داسې نړیوال انقلاب حجت دی چې د خوراک شیان جوړونکي صنعت د صحت تر اصولو سمو شیانو جوړولو باندې راواړوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو سکولونو بارني مشرانو په شمول درې عیسایانو تر هیواد په خودلو امر ورکړی دی. سیډونکې پرویز اوهود بای وای حکومت کې ناز ځنې چارواکي تنگ نظر دي.
ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں.
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری لخوا د پوز پر ضد بیان باندې د واکمن مسلم لیگ نون له سخت خبرګون وروسته پیپلز ګون وای دوی پوز پسې خبرې نه دی کړی.
انہوں نے کہا ہے اب کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے.
او د امریکا جنوبی کیرولاینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو په کلیسا باندې برید کې لږ تر لږه 9 کسان وجلې شوي. د سیمې خاروال وای دا د کرکې پیښه ده.
او وخت شه د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د کنوینټ مشنری سکولونو د دوو پرنسپلانو ویزې کینسل کړې دي او هغه ته زر تر زر د هیواد نه د وتلو امر ورکړی دی. مطبوعات وایي دغه پرنسپلان د فلپاین وګړي دي او حکومت 13 میاشت د دوی ویزې د دوو کارو د پاره نوې کړې وي. تعلیمی ماهر او سیډونکو هود بای وای داسې حکومتي فیصلې د تعلیم پر ضد دي او دا د حکومت تنگ نظری ښکاره کوي. سیډونکو وایي کنوینټ سکولونه په ارزانه بیا ولست معیاري تعلیم ورکوي، ولی حکومت د نورو تندرو و تنظیمونو په ضد د پابندۍ لګولو په ځای د داسې تعلیمي ادارو په ضد بندیزونو لګولو سره ولست معیاري تعلیم نه محروموي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د باورستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د پوز پر ضد نه دي او دا چې هغه په پوزي استابلیشمنت نیوبکی نه دي کړی. د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ګوند یې د پوز او قامی ادارو په شا ولاړ دی. د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د نهه پورست ملک طاقتور پوزي استابلیشمنت پر ضد وینا کې ویلي د پوز مشر صرف د دریو کالو پورې وي او دا چې سیاست مداران په ښه طریقه د ملکي چارو چلولو اهلیت لري. نوموړي خبرداری ورکړو که چا هم پیپلز ګوند او د هغه ذات ته د نقصان رسولو کوشش وکړو نو سخت جواب به ورته ورکوي.
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره په آئین کې د شوي 21م آئینی بدلون په سر باسونه شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا په سپریم کورټ کې وکیله اسما جانګیر وړاندې شوی او عدالت ته ویلي پوځي عدالتونه د فشار لاندې جوړ شوي او دغه عدالتونه د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنګونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک بې کوره شوي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. یو این ایچ سی آر نن خپور شوي تازه رپورټ کې ویلي د کال 2014 اخیر پورې 6.8 میلیونه خلک په زور بې کوره کړی شوي دي. دا شمېره د تیر کال نه 8 میلیونه زیاته ده.
د امریکې د جنوبی کیرولاینا ریاست په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو په یو تاریخي چرچ یو تن په ډزو کې 9 کسان وچلی دي او په تیښته کې بریالی شوی. پولیس په لویه کچه د حمله کوونکي تن لټون پیل کړی دی. د چارلسټن د پولیسو مشر ګریګ مولن نن سهار خبریالانو ته ویلي حمله کوونکي سپین پوست ځوان دی چې عمر یې د 20 کالو نه اوخته. د پولیسو مشر وایي برید کوونکی تن د کرکې یا نفرت په بنیاد دغه قتلان کړی او ډیر زر به انصاف ته مخامخ کړی شي.
د شام په اړه د ملګرو ملتونو د پلټنو کمیشن مشر ویلي شام د یو سخت او خونړي حال سره مخ دی او دا چې د سیاسي حل راوستونکو قابل سیاسی حل رابستون کی قابل ملکونه د امن رابستو په ځای جنگ ته هوا ورکوي. د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې په یو مقاله کې پاولو پینیرو د شام سلور کالو جنگ د تباهۍ حال ورکړی دی، چرته چې سلور میلیونه خلکو خپل ملک پریښو دی او 1.6 میلیونه نور خلک په ملک کې دننه بې کوره شوي دي.
د سومالیا امنیتی ځواکونه وایي په ادادو ښار کې د سیاسي مشرانو په یو غونډه یې د الشباب ترهګر حمله ناکامه کړې ده. چارواکي وایي یو برید کوونکی ځان د ودانۍ په دروازه کې والوزو او بیا درې نور وسلوالو ودانۍ ته د ورننوتلو دپاره ناتاره ډزې پیل کړې چې امنیتي ځواکونو پکې چې افریقایي یونین امن ساتونکي ځواکونه هم ورسره ملګري وو درې واړه وسلوال وویشتل.
او چاډوای پایتخت کې روانه هفته د ځانمرګي چاودن وروسته دوی په گاونډي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام تنلارې ډلې پر ضد ځوابي هوایي حملې کړې دي. په دغه ځانمرګي چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي.
امریکا به په کال 2000 کې په لومړي ځل د $10 په نوټ د یوې ښځې عکس پروي. د $10 په امریکایي نوټ اوس د الیگزینډر هیملټن تصویر جوړ دی چې د خزانې لومړی سیکرټري او دغه تصویر د کال 1900 راهسې چلیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تاسو په خبرونو کې واردل چې د جنوبی کیرولاینا په یو تاریخي چرچ باندې ایمانوئل دغه چرچ نوم دی، د افریقایي امریکایي وګړو یعنی د تور پوستو خلکو چرچ دی. په دغه باندې بیګا یو تن حمله کړې ده او 9 کسان پکې وجلې دي، یو شمیر په دغه کې نور جوبل دي. پولیس د دغه حمله کوونکي تن چې د موقع نه تښتېدلی دی دغه د لټون کار پیل کړی او د پولیسو مشر مطبوعاتو ته ویلي چې ډېر زر به دغه کس انصاف ته مخامخ کړي. د چارلسټن ښار چرته چې دا پیښه شوې ده هغې میر ویلي دي چې دا یوه د نفرت یا د کرکې پیښه وه. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ماوس جلیل نه اورو.
د چارلسټن ښار د پولیسو مشر ګریګ ملن خبریالانو ته ویلي دي چې یو نامعلومه 20 کلن سپین پوستکی تن ایمانوئل ای ایم ای نومي ګرجې ته د ونیس ټاکل شوي عبادت په مهال ورغلی او ډزې شروع کړې. ښاغلي ملن تر مخه 8 تنان په چرچ کې وژلي شو او 9 تن هسپتال ته رسېدو وروسته سا ورکړه. د چارلسټن ښاروال یا میئر جوزف ریلی د حملې ته یو ډېر سخته غمجنه پېښه ویلې. دی وایي
The only reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate.
یوازنه وجه چې څوک ګرځګر تلاړو او هلته عبادت کوونکي خلک وجل دا کرکه ده. دا یو ډیر بزدلانه کار دی او د دې زموارتن به ډیر زر انصاف ته مخامخ کیږي.
خبری رپورټونو تر مخه په وجل شوو کې د ګرجی پادری کلیمنټا پینکنی هم شامل دی. د پیښې وروسته د ځایي اوسیدونکو یوه ډله د پیښې ځای ته نږدې راغونډه شوه او دعاګانې وکړې.
This is a terrible situation and it's hard and there's a lot of questions going to have to be answered. There's definitely a lot of questions have to be answered. But what we hear now there was a Caucasian white man.
دا یو بدترین صورتحال ده او یو شمیر پښتنې راوچتې شوې دي چې جواب یې پکار دی. موږ ته معلومه شوه چې یو سپین پوستکی تن د افریقایي امریکایي خلکو ګرجې ته ورغو او هلته یې عبادت کوونکو باندې ډزې شروع کړې. دا ګام د قبلولو وړ نه دی.
پولیسو د مشکوک حمله کوونکي لړکې ویل دي چې هغه یو 20 کلن سپین پوستکی ځوان دی چې د نیلی رنګ جینز او د خړ رنګ کمیز یې اغوستی وو. د هغه د لټون لپاره کاروایی روانه ده. د وژل شوو د پیژندلو په هکله په سرکاري کچا تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي. د ډزو د پیښې وروسته پولیسو ته دغلته د یو بم اطلاع هم ترلاسه شوه، خو د پولیسو مشر وویل چې د لټون وروسته یې سیمه پاکه ګرځولې ده. ایمانوئل ای ایم ای نومي دا ګرجاګر په 19 صدۍ کې جوړ کړی شوی و او په سویلي امریکا کې د افریقایي امریکایانو تر ټولو زړه ګرجا ده.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چه دا سی بیلی کئی وی او اے www.news.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ په سر بحث په وخت غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی دی. د درې اپوزیشن پارټو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پیپلز پارټۍ په دغه بحث کې برخه نه ده اخیستې. صرف قومي وطن پارټي د بجټ په سر بحث په وخت باندې په ایوان کې موجوده وه، چا چې ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. نور حال پې دا په خبر نه زمنګ خبريال حمید الله راکبي.
د پختونخوا اسمبلی نن په صوبایي کلیزه بودیجه بحث پیل کړو. نو د اپوزیشن ګوندونو د سپریکې اتحادیې درې جماعتونو، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان او د عوامي نېشنل ګوند غړو خپل بایکاټ دوامدار اوساتو او د اسمبلی اجلاس لرا نغلل. یوازې د قومي وطن پارټۍ پارلیماني غړو په کلیزه بودیجه خپل نیوکې وړاندیزونه وړاندې کړل. د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپا وویل کلیزه بودیجه کې 90 ارب روپۍ خساره یا تاوان دی او حکومت هغه هم شمارلی چې لا چرګو اچولې نه دي. د اپوزیشن پارټو نه بغیر د اسمبلی اجلاس سوړو او دا کمی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو هم محسوسوله او هر یو پاسیدونکي غړي د اپوزیشن د احتجاج ختمولو غږ کولو. د بلدیاتو وزیر عنایت الله وویل
د صوبې د آمد او د خرچ حساب کتاب کیږي. دې کې د صوبې خلکو د مفادات او د هغې د تنخواګانو او د هغې د ترقۍ حوالے سره او د زنګ د مستقبل د نسلونو حوالے سره په هغې باندې فیصلې کیږي، خبرې کیږي. دې کې د اپوزیشن نقطه نظر او راتل د هغې ڈبیٹ کے خبر و اترو کی ساغستل دا بجٹ سیدھے نو دا مانا خیز جوڑی بجٹ کی فائدہ کئی او دا اپوزیشن نه بغیر خو اسمبلی نه مکمل ای.
حکومتي غړو هم په بجټ خپل نظر وړاندې کړو او د شانګلي ضلع د اسمبلی غړي عبدالمنیم خان وویل د بجټ په کتاب کې د پوره ضلع نوم درې واره راغلی دی او د دوی ضلع نظر انداز شوی دی. دا گلی دلرو پرتو ضلع نور غړو هم کولی. خود قومی وطن پارٹی غړی میراج خماین اویل زنانه او مزدوران تر ټولو زیات نظر انداز شوی دی. د صوابۍ نه د اسمبلی غړي عبدالکریم خان وویل حکومت هر کال د اوبو نه د بجلی د منصوبو جوړولو وعده کوي خو د دې اثرات په ځمکه نه ښکاري. د بجټ اجلاس په سبا هم دوامدار وي خو د اپوزیشن د احتجاج له وجې سپیکر نن په بجټ د بحثونو لړۍ ختم کړله او د سبا نه به د ګرانټونو او کټ موشنز لړۍ پیل کیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
کو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ چې د خیبر پختونخوا د بجټ نه مخالفه سیاسي پارټو احتجاج کړو. نو هم دغه شانته کې تیر ورځ چې د بلوچستان په اسمبلی کې د 233 ارب روپو چې کوم بجټ وړاندې شو چې د 6 ارب روپو خساره هم پکې و، هلته هم مخالف سیاسي ډلو د دغه بجټ نه احتجاج کړو، بایکاټ کړو، دغه د ولس پر ضد بللو. د بلوچستان د چیمبر اف کامرس مغړی سوای، د زراعت چکم مغړی دی، غوی سوای، د ترڅنګ استادان د دغه بجټ په اړه باندې سوای. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور ور سره خبري اترې کړي.
د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه سلاکار خالد لانګو نن په خبری کانفرنس کې وویل د تیر ورځې د بلوچستان د 243 عربو مالی بودیجه د ولسی خلکو د ستونزو په واړولو کې به مهم رول ولوبوي.
بالکل جی غریب صوبہ ہے لیکن ہماری غیر ترقیاتی جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے
دا خبر جوته د بلوچستان غریب صوبہ دا غیر ترقیاتی خرچونه په دې سبب باندې دومره زیات سوی دي چې په تیرو وختو کې موږ و کارو کروندې ته تر څلور نیم عرب روپۍ پوری په سولت باندې بجلی ورکوله، خو اوس دغه کچه تر 14 عرب زیاته سوی ده. په دې باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر موسا کاکړ وویل چې د تجارت ستونزې په پام کې نه دي نیول سوی.
نو بالکل موږ مایوس یو چې څه کوو په خپله به کوو، د بل چا سره بالکل مزید نورم د پسماندگی په خوا روانې انډستری نه زموږ د بندیږي، نور آلات سره ټیک نه دي، کاروبارونه بندیږي. کدی موږ ته یو مراد را کی د ټیکس په راکې چې 15 کال زموږ ټیکس را معاف کی، نو به موږ د نورو صوبو سره برابري امکان لرو چې برابر.
د بلوچستان د کارو کروندې د سازمان غړی عبدالقیوم مرزی بیا وویل چې په مالی بودیجه کې د کارو کروندې لپاره یوازې حکومت 48 کروڑ روپۍ شدي. د ده په خبره برت چې د صوبې 80% زیات خلګو اقتصاد په کار او کرونده باندې تړلې دي.
په کار خدا دې چې دا بجټ کې موږ د سولر د پاره کم سه کم درېم اسخه موږ د دغه پاره شوای چې دا برمیګر دې پر سولر سیستم اوس کې وای زراعت برته پر ترقی روان سو، موږ زراعت د تبای په خوار روان، موږ اکثریت درختي وچ سولې.
د استادانو د سازمان صوبایي مشر مجیب غرشین بیا وویل چې حکومت د ګرانۍ په پرتله باندې په تنخواو کې اضافه نه ده کړې.
د موجوده کم بجټ کې دا د ملازمینو دشمن بجټ دی د ملک په تاریخ کې، او دا بجټ صرف د سرمایدارانو لپاره پایده راوړي، د غریب ملازمینو لپاره یو شی هم نه کړی، یو هیڅ هم نشته. ګرانۍ تر کومه رسېدلې ده ملازمینو ته قانون زیاتولو، خلکو د کرپشن لارې خلاصول دي، او دې نور مسلې پیدا کیږي. ترکاري ملازمینو خو پرېږده، پرایویټ ملازمینو لپاره چې کوم دوی اعلان کړی دي 10,000 روپۍ به عمر لازمین ته اجرت ورکوي، لیکن پر هغه باندې اوس هم په 4,000 په 15,000 په دې ښار کې په دې علاقه کې په دې وطن کې خلک لګیا دي.
څېړنکاران وایي چې د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت په مالی بودیجه کې په دومره زیاته پیمانه باندې 48 عرب روپۍ خساره ښکاره کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبانې اوري. د حمید سمسور رپورټ تاسو واوریدو. خو په بلوچستان کې ډیر سلون کې او خلک وایي چې په بجټ کې د سکولونو او هسپتالونو لپاره خو پیسې خودل کیږي، خو په ځمکه باندې بیا سنخ کاری، یعنی دغه پیسې په سکولونو او هسپتالونو باندې نه لګول کیږي، او په صوبه کې د تعلیم کچه هم خنه ده او د هسپتالونو معیار هم خنه ده. د چمن نه زمونږ خبریال نعمت الله سرحدی یو رپورټ راکوي.
گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چمن اس پہ ہر جماعت کی دسل سخت زیاد کشنیاں ناست، نہ دروازے صحیح سلامت، نہ کڑکی او نہ پنکے او نہ دناست ڈسکو نہ پسئی آلات کے لدل کیجیے. پس سخت گرمی کی پریو ڈیسک بانی درے درے اس دکوین کی ناست دغ بچنگ اس دکڑی وکڑی دغ خود شارد اسکولون حال خود چار چاپیر اکثر پرائمری اسکولون بخاص دنجن اسکولون بند استاذان پکورن کی ناست تنخواہ اخلی. خود محکمہ تعلیم یو سمیز مشر ڈی ڈی او عبد الله اسگزئی وای چې دوی یوازې پروان میاشت کې درې سکولونه خلاص کړي دي چې مخکې بند وو. خود په خوا په چپ پروان شپو کې د سکولونو په حالت کې بدلون اوس ښکاری.
تو باچ چې ځکه مختلف ټیمان اوس په بدله حالت کې یو هفته کې روان دي، او په کې لبلا پر سر باندې په خپل روانم، او د دې په واره کې چې کوم سکول مسته چا شکایت کړي بند دي اوس په حال کې درې سکولونه خلاصې وي دي. د دې کوم اساسات چې مسته شکایت تر غرزه ورو مسته پر کوم موقع باندې وسره غلي دي راغلي دي. نو مختلف ټیمان پر ایمرجنسي بیس باندې اچانک اچانک پر سکولو چاپی وي او سرځه روان دي، او سم د لاس مسته سرکولز لیټران جاری کړي چې بای خپل سکولو ته ورسې سکولونه په حال کې اساس ځام زما اندازه خدا ده چې اوس دی د بهتري وخته دیم را روان دي، سټوډنټ هم روان دي، د دې ریزلت دار روان دي چې موږ سکولو سره بهتري نه ریزلت را وځي.
خو د سکولونو سره سم د سپټالونو حالت هم څه بدل نشکاري. ډاکټران غیر حاضر، مریضان په سپټالونو کې حاضر، د دواو پرچی مریضان یې ترلاسه کې خو سرکاري مفت دواو حاصل مشکل. سوال اسپیتال چمن د ټول ضلع لوی اسپیتال دی. دلته شپږویشت ډاکټران دندې لري خو حاضر یوازې په ورځ کې د درو څخه تر پنځو پورې وي. پښتنیواله هیڅوک نشته. مریضان سهار اسپیتال ته راسي سرې ټکې غرمې پورې انتظار وکړي او واپس و کورونو ته ستانه شي.
منم علم احمد دی، دلته اسپیتال ته موږ رالو. په اسپیتال کې پنځه ډاکټره ناستې، نور نشته. موږ ورته ضرورت هغه ډاکټر نشته. دلته پرچی راولیکي چې موږ د دوا لپاره هغه دلته نیمه دوا راکړي، یو دوه درې پکټ راکړي، نور ګرم موږ په بازار کې رانیسو. دلته دوا نشته.
منم احمد نبی دی، په دې اسپیتال کې هیڅ خبر نشته. خلک راځي ورته ناشي ډاکټران نه راځي. په دې ګرد دغه کې دوه ډاکټران ناشي، خبر نه کېږي ولې ستا بېغوري ده په دې اسپیتال.
خو د دې سره سم شاوخوا بنیادي د سیت مرکزونه او هسپتالونو حال هم د دې څخه څه مختلفه نه دی. خو حکومت سرشکال و تعلیم و شعبې ته دیرش عربه او د سیت و شعبې ته تقریبا پنځلس نیم عرب روپۍ په سالانه بودیجه کې ورته ایښی دي. او د حکومت دغه دعوا چې په روان کال کې به د سکولونو او هسپتالونو حالت بدل کړي، د تیر کلونو په شان سږ کال یو بیا اورېدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا د دفاع سیکرټری اشټن کارټر او د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال ډیمسي پرون د کانګرس کمیټې ته وړاندې شو او د په عراق کې د داعش پر ضد باندې د صدر براک اوباما د انتظامی لخوا چې کومه تګلاره ده په هغې باندې د کانګرس غړو ته وضاحت وړاندې کړی. تفصیلي اورو د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین نه په دې رپورټ کې.
د امریکا دفاع سیکرټر اش کارټر په عراق حکومت غږ کړی چې د داعش څنګهاري ډلې پر ضد د جګړې لپاره کلکه ژمنه وښایي. کانګرس کې یوه ورونې په وخت د امریکا دفاع سیکرټر وویل چې داعش ډلې ډېری سیمې په قبضه کې اخیستې، ولې عراق تر اوسه پورې د دې ډلې پر ضد د ضرورت مطابق ځمکني قواوې نه دي کارولي. اش کارټر وایي چې عراق حکومت یې په دې خبره خبر کړی دی چې کله امریکا هر قسمه مرستې ته تیاره ده، نو باید چې د عراق حکومت هر برخه خپل ژمنه ولري. اشکار وای په ساده او ټکو کې خبره داده چې عراق کې تربیه لپاره د ضرورت مطابق عسکر نه دی پوره کړی شوی، ځکه چې وړاندې داسې پلان شوی و چې سلور تربیه په مرکزونو کې امریکا به سلیرویشت زره عسکر تربیه کوي. هلته تر اوسه پورې صرف اووه زره ځوانان عراق لخوا تربیه لپاره ورکړی شوي دي. د کانګرس پوځي چارو کمیټې ته اشکاټ رویل چې کوم هوایی کمپاین د داعش پر ضد دا وخت روان دی، د هغې مؤثره کولو لپاره په کار ده چې ښه فعال او تکړه عراقي عسکر په ځمکه موجود وي چې د بمبارۍ وروسته دغه سیمې په خپل کنټرول کې واخلي او بیا ځان سره وساتي. تیره هفته د امریکا صدر براک اوباما عراق ته د نور څلور نیم سوه امریکایي پوځي چارواکو لیږلو موافقه ښودلې وه. دغه امریکایي عسکرو لیږلو مقصد عراق انبار صوبه کې د داعش پر ضد د عراقي عسکرو کمک کول دي. اش کارټر د کانګرس کمیټې ته زیاته کړه چې دغه اضافه امریکایي عسکرو سره به د داعش تنګیالې ډلې پر ضد جګړې باندې ډېر فرق پرېوځي. اش کارټر وایي چې د داعش پر ضد عراق کې تر ټولو مؤثره کار به دا وي چې عراق کې داسې یو حکومت جوړ شي کوم چې د ټولنې د هرې برخې نمایندګي ولري. دوی ویل چې د دې نه علاوه منځني ختیځ کې به د داعش ډلې زینه ختمول وي، استخباراتي معلوماتو کار به نور ښه کول وي، او دا چې د میډیا په لار د داعش پیغامونو مخه به نیول وي، او داعش لخوا بهر ملکونو نه نوې برتو پروسه به هم ماتول وي.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو این ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنګونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک پی کوره شوي دي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. نور حال پی د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر د یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2011 راسې د شام خانه جنگي له وجې د خلکو خپلو کورونو پرېښودو شمېره په لویه کچه سیوا شوې ده.
د ادارې د رپورټ تر مخه په تیرو 15 کالو کې جنگونو، شخړو او د تشدد د لاسه د افریقا، ایشیا او اروپا کې خلک په خپلو کورونو پرې خودو مجبور شوي دي. د رپورټ تر مخه تیر کال د هر ورځ په حساب 2500 کسانو د څه قسمه تشدد د لاسه خپل کورونه پرې خودي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر انټونیو ګویزنر وای ګرد نړۍ کې ګډوډې روان دي او که خلک دا ګڼي چې د انساني مرستو ادارې به دا ګډوډې سم کی نو دوی په غلطه دي، موږ دا هر څه نشو سمولی. د ادارې د رپورټ تر مخه په نړۍ کې په 122 کسانو کې یو کډوال دی، یا په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوی دی او یا په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر وایي چې دغه تازه رپورټ د نن سبا د نړۍ حالت بیانوي. ښاغلی انټونیو وایي چې اوس وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه دې خپلې ذمهواری وپیژني، نه یوازې دا د خلکو لپاره، په نړۍ کې د شخړو د هوارۍ لپاره دې هم کار وکړي. په ګرد نړۍ کې شام دا وخت د بیکوره خلکو لوی هیواد دی او ورپسې افغانستان او بیا سومالیا دي. د شام گاونډي هیواد ترکی کډوالو لا پناه ورکوونکي هیوادونو کې تر ټولو وړاندې دی. په کال 2014 کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتو کډوالو ته ترکی پناه ورکړې وه چې شمیره 1.59 میلیونه ده. د دغې وروستو پاکستان 1.51 میلیونو خلکو لې پناه ورکړې. خو اخوا بیا اروپایي چارواکي په دې خبره نه دي راضي چې څنګه به د کډوالو دغه بوج په خپلو کې تقسیموي. د جرمنی خارجه وزیر وایي چې ایټیو جرمنی دواړه په دې راضي شوي دي چې موږ په اروپا کې د کډوالو بوج تقسیم کو. د اروپایي اتحاد ځینې غړي هیوادونه بیا ګڼي چې په خپلو پولو به امنیت سختوي، لکه هنګري چې اعلان کړی چې د سربیا سره به خپله پوله باندې سختي نوره سیوا کوي، ځکه چې ځینې کډوال د جرمنی او سویډن په لاره هنګري ته رسیږي. د هنګري خارجه وزیر وایي چې موږ به پله 150 کیلومتره لویه پوله د کانټتار په ذریعه تړو. په سویل ختیځ ایشیا کې بیا د میانمار نه تایلند ته تلونکي خلکو هم یوه لویه انساني شخړه جوړه کړې ده، چرته چې د میانمار نه په زرګونو خلک د کښتو په ذریعه تایلند او نورو گاونډي هیوادونو ته روان دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګمه جالوان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه اصول زو کې پای ته رسی. تاسو ته وایو چې د خیبر پختونخوا د اکثره برخو په شمول باندې په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ په اکثره هیوادونو کې او هم په امریکا کې نن د جمعرات یا د زیارت ورځ لومړی روژه وه. پاکستان کې خو اکرام ګمان کوم چې روژه قابو شوې ده، یا به بانګ د ماښام
وخت ورته لږ شان شته دی، ځکه چې هلته کې اوس 9 بجې کېدونکي دي. نو فوشا و نیمی بجے منگا تھا کہ دیشی ممکن داغ شان صحیح وقت معلوم نہیں خو وہ ونیمی بجے اذان کی گی نو پر تلک پاترے او یقیناً گرمی ہم ڈیرا زیادہ دا نو باید خلق ہو بخلا ہم ڈیر زیاد پام کئی خو زیاد گرمی تھا تک پکار نہ دے بس کارون بھی حگا سحر وقتی کی کول پکاری انرجی یا توانائی اسٹور کول د ځان سره پکاری ټول ورځ به هغه څنګه وباسي
اسه اکرام روزی برکه ویل کیږي چې روزی هر مخه مختر دی زری زری د پښمنی دغه گئی ما پښمنی ګرانی خو دې ټیم کې چې اوس د پاکستان کې کم ټیم دی چې رانی ما ګنټا پاتی یا شلمنټا پاتی روزی ماتي ته نو دغه ټیم کې مزه ډیر او دې ټیم کې اکثر خلک باسونه سکی لګدا سوچونه کوي چې نو بیا په شربت ورزما که لمړی په پوري جو ورزما په پیکوړو بو ورزما او که په کجور بو ورزما
خو ډیر خلک پکې او بو شربت ډیر زیات سکی ځکه چې چې ګرمي روزم دا وتند هم ډیر زیات وي خلک بیا شان خوراکونه هم نشي کولای نو هر څه کې او توازن هم پکار وي او به هم دومره ډیر سکل نه وي پکار چې بیا سړی خوراک نشي کولای
بالکل موږ به اوریدونکو ته وایو چې ریډیو ریډیو د لارې به دوی د روزې په مناسبت سره د ډاکټرانو د پوهانو خبر اترې اوري هغه چا چې چاله روزه نیول ساتل نی پکار مریضی یا کمزوري یا بیماری ورته نو هغه لسه کول پکار دی ریډیو خبرونه ته وګورئ